غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو، السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن شنبه ده او د زمري ریاست 15 ده. د دې ساعت خبرونه وایان سید سلیمان شاه. د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کمپاین سبا د یکشنبه په ورځ رسمن پیل کیږي. په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په تعقیب په کابل کې داسې اوازې مخکې خپرې شوې چې انتخابات شاید وځنډول شي، خو د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې انتخابات په خپل وخت کیږي. متحده ایالات غواړي چې افغانستان ته 400 تازه دم عسکر ولیږي. د شیکاګو ټریبیون ورځپاڼې د جمعې پر ورځ رپورټ ورکړی چې د عسکر به سږ کال په سپټمبر کې ولیږل شي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو وخت د امنیت په ټینګولو کې کومک وکړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو اته کسیز هیئت اندونیزیا ته تللی دی. د طالبانو مطبوعاتي وایند ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې هیئت د جولای په 26 د جمعې په سهار د اندونیزیا په لورې روان شو. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتینو لستاري سږ کال په سور کې قطر ته د خپل سفر په وخت د طالبانو د مشر سره کتلي وو. ملا برادر دا سفر په داسې حال کې کړی چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د وین په وینا بله میاشت د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمان په افغانستان کې د سولې په خاطر په جاګارتا کې غونډه کوي، او امریکایي ډیپلوماتان هم له طالبانو سره په دوحه کې د تمزیلي مذاکراتو لپاره آمادګي نیسي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو هیئت باید ټول شموله او ټول اړخونو ته د منلو وړ وي. ښاغلي حکمتیار د جمعې په ورځ په کابل کې د حزب اسلامي د طرفدارانو یوې غټې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې هیڅ کوم اړخ نشي کولی چې د سولې بهیر د خپل انحصار لاندې راولي او په یوازې سر مذاکرات مخته یوسي. د حکمتیار په وینا، تر څو چې ټول بهرني ځواکونه ونه وځي جنگ به هم رواني. حکمتیار حکومت او متحده ایالاتو ته مشوره ورکړه چې طالبانو ټولې معقولې غوښتنې ومني. ښاغلی حکمتیار وویل،
غوښتنه مو دا ده چې د طالبانو ټولو معقولو مطالباتو او غوښتنو ته باید لبیک وویل شي. بهرنیان هم باید د هغوی مطالبات ومني او د دوی په لاس تپل شوی حکومت هم.
له بلې خوا، حکمتیار په خپله وینا کې د افغانستان د جنگ په باب د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو غندنه وکړه. د حزب اسلامي مشر چې د راتلونکو جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی، ښاغلی ټرمپ مخاطب کړ او ویل،
ښاغلی ټرمپ ته وایو چې که همت لرئ او زور درسره یې او په خپل زور ډېر غرئ، نو له پوتین سره خپل زور وازموئ، نه له مظلوم افغانانو سره.
ټرمپ روان هفته کې په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د ملاقات په مهال ویلو که وغواړي کولی شي چې د پوځي طاقت د استعمال په وسیله د افغانستان جنگ په یوه هفته یا 10 ورځو کې ختم کړي، د افغانستان نقشه د ځمکې نابوده کړي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه خلک وژل شي. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د ګډې کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد چې د کار موده یې مخ په ختمېدو ده، د افغانستان د روان 18 کلن جنگ د پای ته رسیدو لپاره د مذاکرات لارې طالبانو سره یو تفاهم ته رسیدو د امکاناتو پاکله محتاطانه خوشبینی څرګنده کړې ده. ډنفور کابل ته خپل روسي سفر نه وروسته ویل چې طالبانو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ترمنځ هر اړخیزې خبرې روانې دي، او له اسلام آباد نه هم د جنگ د پای ته رسولو په اړه مثبت پیغامونه اوریدل کیږي. د بلخ د ولایتي چارواکو لخوا د شخصي مخابراتي شبکو د قطع کولو په وجه د دغه ولایت سوداګرو او تاجرو ته په $1 میلیون تاوان رسیدلی. دوی وایي چې په داخل او خارج کې له خپلو تجارتي شریکانو سره اړیکې قطع شوي دي او کاروبار یې په ټپه درېدلی دی. د نیویارک پولیسو یو امریکایي سړی چې د چارواکو په وینا غوښتلې په افغانستان کې له طالبانو سره یو ځای شي، د جان اف کینیډي په نړیوال هوایي میدان کې الوتکې ته د ختلو په وخت ونیو. پولیسو د هغه هویت نه دی افشا کړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تجارت نړیوال سازمان یا WTO ته یو لیک استولی او ویلی دی، چین د نړۍ د مخ پراختیا هیواد په نامه باید نور یاد نشي، ځکه چې د تجارت په برخه کې چین ورنه ناجایزه ګټه پورته کوي او له نورو هیوادونو سره ناوړه سیالي کوي. ټرمپ د جمعې په ورځ په دغه نړیوال سازمان کې د امریکا تجارتي استازي ته سپارښتنه وکړله په هر شکل چې ممکن وي د تجارت د نړیوال سازمان د قانع کړي چې دا امتیاز له چین نه بیرته واخلي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې پر شوراوک ولسوالۍ د وسلوالو لویه حمله په شا تمبولې. د کندهار امنیه قومندان وایي چې د قاطع ماموریت په هوایي بریدونو کې په یاده ولسوالۍ کې تر شپېتو زیات وسلوالو برید کوونکي طالبان وژل سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ راکوي.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې تیره شپه د ډیورنډ کرښې ته نږدې د شوراوک ولسوالۍ د مرکز د سکوت لپاره په لوړ شمېر کې وسلوالو طالبانو لویه حمله وکړه چې د چارواکو په وینا جګړې تر نن سهار پورې دوام درلودي. د کندهار امنیه قومندان مل پاسوال تادین خان په دې اړه امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو د ولسوالۍ د سکوت مخه نیولې. نوموړي زیاته کړه چې د افغان سرحدي قواوو د ملاتړ لپاره د قاطع ماموریت هوایي قواوو هم پر وسلوالو بریدونه کړي چې درنه مرګ ژوبلې وراړولې.
شراوک کندکو پر ولسوالی پر کمدانی بانی جنگو دشمن مولی شپیتو پریسی او زخمی دوغونه تلویش کلری خمت مرمار هایی سی دشمن رسولو پر تلپات لرنو پرید شپیگ طول شپا جنگو آلت.
د کندهار امنیه قومندان افغان سرحدي قواو ته د اوشتي مرجوبلي په اړه ویل چې درې سرحدي پولیس په پیښه کې وژل سوي او 15 تنه نور ټپياندي. خو د دې ولایت یو بل جګپوړي امنیتي مقام د نمونه شول په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په پیښه کې 15 افغان سرحدي عسکرو ته مرجوبله وشته، خو د وژل سوو او ټپي سرتیرو په اړه دقیق معلومات ورنه کړل. د شوراوک ولسوالۍ د کندهار په جنوب 180 کیلومتره کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې موقعیت لري. د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار پر سرحدي ولسوالیو د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. تیره میاشت هم دوه ځله د معروف ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو لوی حملې وکړې، خو افغان ځواکونو له سقوط څخه وژغورل. بلې خواته په کندهار ښار کې د غلچکیو بریدونو په ترڅ کې له پرون ورځې راهیسې د ښار په بېلابېلو برخو کې درې تنه تر چرکي بریدونو لاندې راغلي. د کندهار امنیه قومندان په دې باب وایي چې امنیتي ادارې په دې برخه کې پر یو اغېزمن امنیتي پلان باندې کار پیل کړی.
شهر کې انشاءالله پرون موږ راخته مینسونه پر دغه شهر د کوڅې و د پری کوڅې و تر نظارت لاندې چې چرکی خو پیاده تګ څخه کار اخلي، بیا هلته موټرسایکل ولا ورته ولاړ چې پیاده خلک هم تر نظارت لاندې انشاءالله هخته چرکو څه کسان نیول شوي دي.
کندهار چې په تیرو درو کالو کې نسبي آرام ولایت بلل کېدی، د نامنو نوې څپې د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د غلچکیو بریدونو ترڅنګ تیره اونۍ د دې ولایت پر امنیه قومندانۍ ډله ییز ځانمرګ برید د غاندېشنې لاپسې زیاتې کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1260 نیوي اف ام 100.15.
ټاکل شوی چې د یک شنبه په ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ولاړو اتلسو کاندیدانو ترمنز ټاکنیز کمپاین پیل سي. د انتخاباتو د څار ادارې امنیتي ستونزې د امنیتي کمپاین په وړاندې د لوی خنډ په توګه ویني. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
ټاکل شوی دوه ورځې وروسته د یکشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو شپېته ورځنی ټاکنیز کمپین پیل شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې د ټاکنیز کمپین لپاره ټول لازم اقدامات نیول شوي او دغه دواړو کمیسیونونو د دغه بهیر د پیل لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون مرسیل ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تمه یې له نوماندانو څخه دا ده چې خپل ټاکنیز کمپینونه د شتو قوانینو او کړنلارو په رڼا کې پر مخ
زمور د ټول نوماندان سو امید ده چې هغه مشخص لاهیه چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون تصویب کړي په نظر کې ونیسي او د افغانستان اساسي قانون د ټاکنو قانون او ټول وځي قوانين چې په هغه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ډیر جدي دی چې دا ټول په نظر کې ونیول سي او خپل ټاکنیز کمپاینونه پیل کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټول امکن نوماندانو څخه غواړي چې د خپل کمپاینونو پر مهال د ټاکنیز کمپاین اصول مراد او سرغړونه څخه ډډه وکړي او د کمپاین پر مهال د یو بل تخریب ګډوډۍ په پوځي ځایونو کې له کمپین له بهرنیو مرستو ترلاسه کولو او دولتي امکاناتو له کارولو څخه ډډه وکړي. همداشان ټول قوانینو او مقرراتو او نوماندانو ته درناوی په برابر توګه رسنیو ته لاسرسی، د کمپین مودی رایتول، د مالی راپور وړاندې کول او داسې نور هغه څه دي چې ټاکنیزو کمیسیونونو په وینا نوماندان باید د کمپین په موده کې مراعت کړي. د ټاکنیزو کمپینونو په وړاندې لوی خنډ د افغانستان امنیتي وضعیت ګڼل کیږي او اکثره داسې ګڼل کیږي چې امنیتي ستونزو له امله به د جمهوري ریاست نوماندان د خارجو بهر ټاکنیز کمپینونه ترسره نه کړی شي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرسیل وایي زمامت حق پر سوی چی د نوماندانو د امنیت مسله د افغانستان د امنیتي ارګانونو سره مطرح شوی او امنیتي ارګانونو د نوماندانو او د غوی د ټاکنیزو کمپاینونو لپاره د امنیت د برابرولو ژمنه ورسره کړی دی.
مختلف ناستي مو د امنیتي ارګانونو سره کړی دی او په دې برخه کې په جدي ډول د دوی څخه غوښتنه دي چې د دوی ټولي ټاکنیزي مبارزي غونډي د دوی د فاتر د دوی د کارمندانو او همدارنګ خپل شخص د کاندیدانو امنیت کشفي او امنیتي ارګانونو ونیسي او په دې برخه کې حکومت خپل جديت او کاتيات وشي.
د افغانستان د ټاکنو سال دې دارو یشمې چرواکي هم امنیت د ټاکنو په وړاندې یو خند غني خو یې چې یوازې امنیت نه دي بلکې ځینو نوماندانو لا تر اوسه د ټاکنیز کمپاین د پیلېدو لپاره ډېر سرګند اقدامات هم نه دي کړي. د ټیپا په نوم د شفاف او عادلانه ټاکنو سال دې اداري رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي د درې سلور نوماندانو پرته نور نوماندانو لا تر اوسه د ټاکنیز کمپاین د پیلولو لپاره چمتووالی هم نه دی نیولې.
امنیت خبرامګي مشکل است.
امنیت ټول ته یو مشکل دی، عام خلکو ته او د ټاکنو د څار ادارو ته یو مشکل دی. امنیت یو ګواخ دی، خو دا چې ولې نوماندانو کمپاین ته چمتووالی نه دی نیولی اصلي علت یې نه دی.
یو شمېر افغان څېړونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې ټاکنې د سولې د خبرو تر اغېزې لاندې راغلي چې ورسره ټاکنیز کمپاین د پیلېدو په بهیر هم اغېزه کړې. افغان حکومت په وار وار ویلي چې ټاکنې او سوله دوه جلا مسلې دي او دا دواړه بهیرونه به په جلا توګه پر مخ یوړل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرسیل وایان حق پرس هم وایي چې د دغه کمیسیون لومړیتوب ټاکنې کول دي.
زه فکر کوم چې دیدګاه د کمیسیون دا ده چې د افغانانو د پاره تر هر څه مهم ډیموکراتیک لارې چارې دي او خاص په خاص ډول ټاکنې او ټاکنې په لومړیو اهدافو کې د افغان ملت موجود دی او په دې برخه کې جدیت او کاتیت هم د ملت او هم د کمیسیون موجود دی تر څو ټاکنې په درست شکل باندې پشپژم د میزان تر سره شي.
د افغانستان د ټاکنو د قانون لمخي هر نومان کولای شي د ټاکنیز کمپاین پر مهال تر 3.1 میلیون افغانۍ پورې په خپل ټاکنیز کمپاین مصرف کړي. د افغانستان د تلې د شپږمې د جمهوریت په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ایجری رئیس عبدالله په ګډون 3 نوماندان ولاړ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
درنو اوریدونکو، د تور ژړې نړیوال ورځ د جولای د میاشتې په 28 نیټه ده. د روغتیا نړیوال سازمان له هیوادونو څخه غواړي چې د دغې ناروغۍ په علاج کولو کې د خپلې وسې پورې پانګه اچونه وکړي چې د دغه وایروس په شمیر کې به کموالی راسي او د میلیونو کسانو ژوند به وژغورل سي. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې په جنیف کې د ډبلیو ایچ او د نوو څیړنو په باره کې دا راپورټ لیږلی دی.
تور زیړی چې د بی او سی چې د وینې له لارې له یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي، دغه دواړه ویروسونه د مزمنې ناروغۍ او یینې د سرطان سبب کیږي او تقریبا 90% مړینه د تور زیړی پورې د مربوطه ناروغیونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د بی او سی په نامه زیړی په ټوله نړۍ کې تقریبا 315 میلیونه خلکو باندې تاثیر کړی دی او په کال کې ورنه تقریبا 1.4 میلیونه کسان مري. د ډبلیو ایچ او د تور زیړی ټیم مشر مارک اوبول تریس وایي د نری رنګ نه وروسته ساري ناروغي ده. بول تریس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The number of deaths from hepatitis has been increasing over the past 2 decades. What is worse, hepatitis has been a silent killer. Of the 257 million people that we estimate are living with hepatitis B infection, only about 1 in 10 has been diagnosed.
د تور زیړی نه د مړه شوو کسانو شمیر په تیرو 2 لسیزو کې مخ په زیاتېدو دی. له ټولو نه خرابي دا ده چې مړینه یې په خاموشۍ سره ده. 250 میلیون خلکو نه چې مونږ یې اټکل کولای شو چې د تور زیړي په مکروب اخته دي، په لسو کې یوازې د یو علاج شوی دی او تقریبا 4.5 میلیونه کسان تر علاج لاندې دي. بولټریز وایي 1.5 میلیون خلک چې سی ډوله مزمن زیړي سره ژوند کوي او یوازې په 5 کې د یو تشخیص شوی دی او د 5 میلیونو علاج شوی دی. د WHO څیړنې ښیي چې تور زیړی له منځه وړل کیدای شي. په داسې حال کې د 80 کم عاید او منځنی عاید په هیوادونو کې د 2030 کال پورې په کال کې 6 میلیارده ډالر لګښت غواړي، یا ټول ټال تقریبا 6 میلیارده ډالر په کار دی. دغه هیوادونه د نړۍ د نفوسو 15% جوړوي. WHO وایي د نوي تور زیړی ویروس به تر 90% پورې راکم شي او مړینه به 15% راټیټه شي. بولټریز وایي کله چې په فردي اساس سنجش وشي دومره زیات لګښت باندې نه کیږي. دی وایي جنریک درمل دا کار ممکن کوي. دی وایي په هند، پاکستان او مصر کې د سی ډوله زیړی د 3 میاشتې علاج لګښت تقریبا 40 ډالره دی چې دوی خپله جنریک درمل تولیدوي. لیکن د امریکا غږ ته وویل د نړۍ نور نسمن هیوادونه د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام او د نړیوال واکسین اتحادیې له لارې دغه درمل په 90 ډالرو رانیولی شي او د زیاته کړه په شتمنو هیوادونو کې قیمت زیات دی. بولټریز بیا وایي
So a cure that in the United States just as little as 2 years ago cost $84,000, $1,000 a tablet for a 3-month cure is now available for just $89.
زکانو په امریکا کې څه کم 2 کاله په خوای علاج 4000 ډالر او د 3 میاشتو د علاج لپاره د یوې ګولۍ قیمت 1000 ډالر. د کم او منځنی عاید په هیوادونو کې لګښت 90 ډالر دی چې جنریک درملو ته لار لري. بولټریز وایي په امریکا کې اوس قیمت راټیټ شوی دی او خلک اوس د امریکا میډیکیټ پروګرام له لارې د سی ډوله زیړی ګولۍ په 3000 ډالر رانیولی شي. د څرګنده کړه د بی ډوله زیړی د 1 کال علاج لګښت هر چیرې څه کم 10 ډالر دی. د شرح کړه ځکه تیر کال د دغو درملو امتیاز پای ته ورسېد.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم د خوست څخه یو رپورت. د خوست ملکی هوایی ډګر لپاره د هیواد په کچه تر ټولو لوی ترمینل جوړیږي. د ملکی هوایی چلن ادارې ویلي پلان لري چې دغه هوایی ډګر د ایکو یا د اقتصادي همکاري په سازمان کې شامل کړي. په همدې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم فیضاده وایي چې د خوست ملکی هوایی ډګر لپاره جوړیدونکی ترمینل د هیواد په کچه تر ټولو لوی ترمینل دی. نوموړی چې د یو ورځني سفر په ترڅ کې په یاد هوایی ډګر کې د ولسی خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې پر دغه ترمینل 901 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او په 1 کال کې به یې چارې تکمیل شي. له محمد قاسم فیضاده سره په دې سفر کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې، د ترانسپورت او فوایدامي وزیرانو ولایتي حکومتي چارواکو هم ملتیا کوله.
دا په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل ده. د کابل نړیوال ترمینل ظرفیت په هر کال کې 380,000 مسافر ده او اوس موږ 1.8 میلیون مسافر په هر کال کې لرو او د دې ترمینال ظرفیت په هر کال کې 800,000 ده. 800,000 مسافر کولی شي چې په هر کال کې د دې ترمینال څخه پروسس وشي.
اوس مهال افغانستان له څلورو هوایي ډګرونو کابل، کندهار، هرات او مزار شریف څخه نړیوال پروازونه لري، مګر د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د خوست ملکی هوایي ډګر به د هیواد 5م نړیوال هوایي ډګر وي. د یادې ادارې رئیس محمد قاسم فیضاده وایي پلان لري چې دغه هوایي ډګر د ایکو یا د اقتصادي همکارۍ په سازمان کې هم شامل کړي. د دې په وینا د بډې سوداګرۍ په پراختیا کې ډېر مرسته وکړي.
افغانستان اول ولایتو یو بل سره وصل شي، زمکه هم هوایی ترانسپورت هم، چې دا د جلال آباد وزیر صاحب ترانسپورت او زموږ مشترکه برنامه ده چې باید هغه بنسټونه چې اړتیا ده باید جوړ شي، او دویم چې زموږ اړیکې د نورو هیوادو سره نړیوال سازمانونو سره په سیمه کې مارکیټونو سره باید موږ باید وسل شو.
د خوست ملکی هوایی ډګر د ولایت د اوسیدونکو یو له اساسي غوښتنو څخه ګڼل کیږي. د دې ډګر رنوی لا د مخه جوړه شوې، د هوا پیژندنې او د اوروژنې ادارو ودانۍ جوړې او نن پرانستل شوې. د افغانستان د ترانسپورت وزیر یما یری یاد مراسمو ته وویل چې د هوایی ډګر د حلقوي سړک د جوړېدو تر څنګ ځینې نورې اسانتیاوې هم په نظر کې نیول شوې چې نږدې راتلونکی به یې چارې پیل شي.
در مجموع سرمایه گذاری حکومت وحدت ملی افغانستان در بخش روانوردی نزدیک به 2 میلیارد افغانی در ولایت خوست است. انشاءالله تعالی که سال آینده شاهد افتتاح ترمینال بین المللی ولایت خوست باشید و شاهد رفت و آمد مردم شریف خوست و ولایت های همجوار از طریق از این میدان به کشورهای خارج و همچنان به ولایت های دیگه باشید.
په همدې ترڅ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر مجیب الرحمن کریمی د خپل پلاوي او ولایتي چارواکو په ملتیا د خوست ښار د ځینو هغو سړکونو پرانستنه وکړه چې د جوړېدو چارې تکمیل شوې وې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. شمالی کوریا د جمعې په ورځ د خپل بالستیکي توغندیو د یوې نوې ازموینې اعلان وکړ او وی ویل چې دغه ازموینه په جنوبی کوریا کې د هغو جګړه غوښتونکو لپاره یو خبرداری دی چې له امریکا سره به ډیر ژر پوځي تمرینونه وکړي. د رپورټونو له مخې شمالی کوریا په داسې حال کې دغه ازموینه کړې ده چې د خپل اټومي پروګرام په اړه تر احتمالي خبرو مخکې خپل فشار ته دوام ورکړي. په دې باره کې زموږ همکار تاسو ته دا رپورټ وایي.
دا شمالی کوریا دولتی رسنیو د کیم جونګ اون هغه تصویرونه وښودل چې هغه پکې د یوې نوې رهبری شوی تکتیکی وسلې څارنه کوي. د امریکا او جنوبی کوریا چارواکي وایي چې دا د لنډ واټن بالستیکی توغندی و. د KRT په نوم د کوریا مرکزی تلویزیون دا جمعې په ورځ د دغې ازموینې په اړه دا شمالی کوریا اعلامیه خپره کړه. د دغې تلویزیونی شبکې ویان وویل
ستر مشر وویل د جنوبی کوریا اجرایه مشر ته مشوره داده چې پر وخت د هغه خطر په اړه پوه شي چې دغه پیښې ښایي رامنځته کړي. د خورا عصري وسلو د معرفي کولو او پوځي تمریناتو ځانمرګي عمل ودروي او د تیر کال د اپریل او سپتمبر د میاشتو موزون دریز بیرته غوره کړي.
جنوبی کوریا څرګنده کړه چې د 2 میاشتو په موده کې دغه لومړۍ ازموینه په داسې حال کې د فشار اچولو یو تکتیک څرګندوي چې پیونګ یانګ او واشنگتن دا شمالی کوریا د اټومي پروګرام په اړه لاسره د خبرو پیل کولو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګن آرټیګس د پنجشنبې په ورځ تر دغې ازموینې وروسته په خپل غبرګون کې وویل
What would be most productive is for Chairman Kim and his staff and for
the رئیس کیم او جمهور رئیس ترامپ لپاره تر ټولو ګټوره داده چې هغه لار تعقیب کړي چې زموږ د دواړو لپاره په ویتنام او په غیر پوځي سیمه کې جوړ شوی و. هغه د ډیپلوماټیک حل یو لار او د شمالي کوریا د اټومي وسلو پای دی.
شنون کی وای چې د پنځشنبه په ورځ وشتل شوی دغه دوا توغندی د لنډ واټن هغه توغندی ته ورته دی چې د مې په میاشت کې ازمایلی وو. هغه ازموینه اټومي خبرې للارې اړولې نه وي او ښایي دا به هم وانړي. دا یونځي په انتون د شمالي کوریا د څېړنو انسټیټیوټ بونګ یونګ شینګ وای
دا د شمالي کوریا د چارواکو لپاره یو بل هڅه ده چې تر واقعي خبرو مخکې پر واشنگتن یو بل فشار واچوي او د بې وسلې کولو په اړه د کاري خبرو اجنډا وټاکي.
خو دغه توغندي په یو پیچلي وخت کې وشتل شوی دی، یعنی یوه میاشت وروسته تر هغه چې ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون په غیر پوځي سیمه کې سره ولیدل او د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل چې دا ښایي په لوبه کې بدلون راولي. دغه ازموینې لسره د هغو خبرو د پیل کولو لپاره شکونه راپورته کوي چې په هانوی کې د کیم او ټرمپ ترمنځ دا دوهمې سرمشریزې غونډې تر ناکامېدو وروسته په ټپه درېدلې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د برتانیې نوی ټاکل سوی صدر اعظم بوریس جانسن په خپل ژمنه بیا ټینګار وکړ چې په هر ډول کېږي د اکتوبر د میاشتې په یو دیرشمه نیټه له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. دا احتمال یې پیدا کړی دی چې برتانیا بې له موافقې نه ووځي، په داسې حال کې چې اروپایي اتحادیه نه غواړي بیا خبرې پیل کړي. جانسن وویل له دغې اتحادیې څخه د وتلو په موافقې باندې د ده سلفي پرانیستلې خبرې د منلو وړ نه دي او دغه اقدام بروکسل رد کړی دی. څارونکي وایي د عمومي انتخاباتو احتمال سته، پارلمان په ټپه ولاړ دی او د برتانیې عوام سره ویشل سوي دي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن څخه دا رپورټ رالېږلی.
نوې څېرې او نوي بحثونه دي. نوی ټاکل شوی صدر اعظم بوریس جانسن په دې هفته کې په حکومت کې زیات بدلونونه راوستل. کابینه یې له رقیبانو پاکه کړله، پلویانو او د بریکزیت طرفدارانو ته امتیاز ورکړ. جانسن پارلمان ته په خپله لومړۍ بیانیه کې له هر څه نه د مخه ژمنه وکړله چې د اکتوبر د میاشتې په یو دیرشمه نیټه له اروپایي اتحادیې نه ووځي. بوریس جانسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
To do otherwise would cause a catastrophic loss of confidence in our political system.
لدین علاوه اقدام کول به یو فاجعه وي، په خپل سیاسي سیستم باندې به باور له لاسه ورکړو. د ویلې له دغه اتحادیې نه د راوتلو په موافقه باندې باید له سره خبرې وشي چې په دې کې د ایرلینډ استل شامل دی، چې برتانیا به د اروپایي اتحادیې سره نږدې وساتي که بالاخره تجارتي موافقه ناکامه شي. جانسن وعده وکړه چې د بریکزیت نه وروسته برتانیې ته یو طلایي عصر انتظار وباسي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ان بی وی
We will throw ourselves into these negotiations with the greatest energy and determination and in a spirit of friendship. And I hope that the EU
will be دغه مذاکرې په ډېرې انرژۍ، ارادې او د دوستۍ په روحیه کې وکړو او زه هیله لرم چې اروپایي اتحادیه به یو شان ته چمتو وي او دوی به له موافقې نه په وتلو باندې بیا فکر وکړي. که دوی دا اقدام ونه کړي نو موږ به د 50مې مادې په اساس بې موافقې نه برتانیا له اروپایي اتحادیې نه راوباسو. د حکومت مخالفینو او اروپا دغه ګواښ وغنده. د ایرلند صدر اعظم لیو وراتکر ان وای
A no deal is a British threat. The only people who can cause no deal is the United Kingdom government. The position of the European Union
نو موافقه د برتانیا غواخ ده. یوازنی خلک چې موافقه نه غواړي هغه د برتانیا حکومت ته د اروپایي اتحاد او ایرلند مخالفت نه ده شوی. د موافقه نه د وتلو اساسي برخه مخنیول دي. پارلمان د وتلو موافقه رد کړې ده چې د جانسن سلفي تریسا می درې ځلې ورباندې خبرې کړې دي. د پارلمان وکیلانو هم ګواښ کړی دی چې بیل موافقې نه له اروپایي اتحادې نه د وتلو مخه به ونیسي او د اقتصاد د ویجاړېدو ویره شته دی. بوریس جانسن د پارلمان ځنډول رد نه کړه چې په زور له اروپایي اتحادې نه وځي چې دا به د اساسي قانون پیچلتیا پیدا کړي. د لانکاستر د پوهنتون پروفیسر مارک ګارنیټ نوای
Positions in Parliament will be even more entrenched now, and so in a way he faces a more difficult task with
Parliament ke ba dariz wasala nur sakht wi aw da ba Parliament ke de me pe nisbat de dir mushkilat sara mukhamakh wi د ایوازي د دې هله کول شي چې د خوشبيني دغه پیغام ته هواد عکس العمل وخی چې دا به د پارلمان لپاره ډیره مشکل کړي چې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. له دغې مشکلې وزنه د وتلو یوازنۍ لاره د جانسن لپاره دا ده چې بیرته خلکو ته مراجعه وکړي. مارک ګارنیټ بیا وایي
I think really as much as anything his rhetoric is gearing up for a general election campaign
The figure کوم چې واقعا د ټول لفاظ د عمومي انتخاباتو د مبارزې لپاره ده چې دا به پکې خلکو ته بلنه ورکړي چې د خوشبيني او ماتې ترمنځ انتخاب وکړي. د حملو حد لا په خوا ټاکل شوی دی چې هغه راتلونکي انتخابات دي. خای اروپایي اتحاد د بریکزیت د تمدید سره بیا موافقه وکړي چې انتخاباتو لپاره اجازه ورکړي، مګر د عامه افکارو سروي ښیي چې هیڅ یو ګوند اکثریت نشي ګټلی او خلک په ژوره توګه سره ویشل شوي دي. د نوي حکومت باوجود برتانیا د عین ستونزو سره مخامخ ده. دوامدارو سیاسي ستونزو پای ته رسول په نظر نه ښکاري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله